پایان رسید، حالا هم سال محمد صالح با شماست.
ډیر مننه ستار فروغ، تاسو ستړي مې سي د ازادي رادیو د خبرونه تر نوه بجو ده. د دې یو ساعت خبرونه په پیل کې دره پوره ورې چې په بلخ کې د هندستان پر قونسلګری وسلوال بریټ سوي دی. اجرایی رئیس د افغان کډوالو پر ستونزو د خبرو لپاره نن د یو هیئت مشر ایران ته ځي. آصف حبیبي را سره په تخنیکی چارو کې مرسته کوي. نن د شنبه د مرغومی جد د 13 د 2018 د کال د جنوري 4 په پیل کې له اسد الله الدین خبرونه وري.
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی، په مزار شریف کې د هند قونسلګری ته نږدې د افغان امنیتي قواو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ نښته شوې ده. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم پرون د جنوبي اسیا د اتلولۍ په سیالیو کې دوهم مقام وګاټه. او سعودي عربستان پرون ناوخته اعلان وکړ چې ایران باید خپل سفارت او ډیپلوماتیک ماموریت له دې هېواده وباسي. د خبرونو تفصیل: تیر شپه په مزار شریف کې د هند قونسلګری ته نږدې د افغان امنیتي قواو او وسلوالو ترمنځ وسلوالن خته وشوه. وسلوالو د تیارې تر خپرېدو وروسته پر دغه ډیپلوماتیک دفتر بریټ پیل کړ. اول د دوه چاودنو وروسته د ډزو راپور ورکول شو. تر اوسه د یو ملکی کس د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی. د نورو ځاني او مالی زیانونو په اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي. د همنه د معلومات چې بریټ کوونکی څو تنه وو. تر اوسه هیڅ کوم وسلواله مخالف ډلې د دې بریټ مسؤلیت نه دی اخیستی. تفصیل وروسته په خبرونه کې اوریدل شي. په پام کې ته چې د حکومت اجرایی رئیس عبدالله له ایرانی چارواکو سره په خبرو کې د افغان کډوالو د ماشومانو د زده کړو پر ستونزو خبرې وکړي. ویل کېږي چې په ایران کې د ډیره افغان کډوالو ماشومان ښوونځیو او پوهنتونونو ته د تلو په برخه کې له ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د اجرایی ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته ویل ښاغلی عبدالله به ایران ته د درې ورځني سفر په ترڅ کې پر دې ستونزه هم خبرې وکړي. د ښاغلي فیصل په وینا د افغانستان د کډوالو د چارو وزیر به هم له خپل ایرانی سیال سره په کتنه کې پر دې موضوع بحث وکړي. عبدالله بنن په یو درې ورځني سفر د ایران په بلنه تهران ته ورسیږي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم پرون د جنوبي اسیا د اتلولۍ په سیالیو کې دوهم مقام وګاټه. د افغانستان ملي ټیم د څلورو پرله پسې بریاوو وروسته پرون د هند له ټیم سره په پایلوبه کې مخامخ شو. لوبه دوه د یو په وړاندې د هند په ګټه پای ته ورسېده. د جنوبي اسیا د اتلولۍ لوبې د افغانستان، هند، پاکستان، سریلانکا، بنګلاديش، نیپال، بوتان او مالدیف په ګډون په دوه کلونو کې یو ځل ترسره کیږي. افغانستان د 2013 کال په لوبو کې هند ته ماته ورکړه او د دې لړۍ د اتلولۍ جام یې کورته راوړ. او په 2011 کال کې د اوس په څیر دویم مقام ګټلی وو. د سپورت په اړه بل خبر دا دی چې نن د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ د کرکټ څلورمه 50 اوره مسابقه کیږي. افغانستان تر اوسه له دغه هیواد کې د دې لړۍ دوه مسابقې ګټلې او یوه یې بایللې ده. 50 اوره مسابقه به د چهار شنبه په ورځ وشي. دواړه هیوادونه به دوه شل اوریزې مسابقې هم ولري. دا هم د سیمه او نړیوالو خبرونه. د سعودي عربستان حکومت پرون وخت اعلان وکړ چې ایران باید خپل سفارت او ډیپلوماټیک ماموریت له دې هواده وباسي. د سعودي عربستان د بهرنی چارو وزیر عادل الجبایر تیر شپه وویل چې دا پریکړې په تهران کې د سعودي پر سفارت د قهرجنو اعتراض کوونکو د حمله په جواب کې کړې ده.
والمملكه في ظل هذه الحقائق تعلن
زمون شاهي حکومت د دغه حقایق پرناکی له ایران سره د ډیپلوماټیک اړیکو د پریکولو اعلان کوي او په اتت سلويخت ساعتونو کې د ننه په ایران کې له خپل ډیپلوماټیکو ادارو لکه خپل سفارت، کنسولګری او اړوند ادارو څخه د خپل استادو د وټلو غوښتنه کوي. د ایران سفیر مو 1000 کړي د پریکړمو ورته ابلاغ کړي ده.
د ریاض او تهران پاړیکو کې دا کړکیچ ورسته له هغه زیات شو چې د سعودي عربستان شیعه مذهبي مشر نمر باقی النمر د سلطنتي نظام پر ضد د فعالیتونو په تور اعدام شو. النمر د هغو وڅل وختو شیعه او سنی مخالفو په ډالو کې و چې سعودي عربستان د شنبه په ورځ اعدام کړل. د ترکیه سرحدي ګارد او ترکیه کبنیونکو و 50 کډوال چې یونان ته روان وو او د ترکیه سواحلو ته نږدې په یو کوچنی ټاپو کې بند پاته وو پرون وژغورل. چارواکي وایي له دې کډوالو څخه 12 کسان چې درې ماشومان هم پکې وو د هلیکوپټر په وسیله له دې ټاپو څخه وژغورل شول او پاته کسان د کبنیولو په کوچنیو کښتیو کې راوستل شول، ځکه د سرحدي ګارد لویې کښتۍ د لویو ګړنګونو له منځه نشوی پورې وتلی. روس تل دې چې سلګونه زره کډوال چې ډیری د سوریې له جګړې تښتیدلی دي د ترکیه او یونان له لارې د اروپای ټولنې غړو هیوادونو ته ننوتل. ترکیه ژمنه وکړه چې پر خپلو سرحدونو د څارنې لپاره به اقدامات نور هم پیاوړي کړي، خو له دې سره سره د ترکیه د اوبو له لارې اروپا ته د کډوالو د تلو بهیر روان دی. او روسي خبر دا چې د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د جمهوری غوښتونکو ګوند مخکخ کاندید ډونالد ترامپ هغه ویډیو کم اهمیت بلل ده چې الشباب افراطی ډلې د مسلمانانو په اړه د څرګندونو ته اشاره پکې کړې. په دې ویډیو کې د سومالیا الشباب افراطی ډلې د مسلمانانو په اړه د ترامپ وینا خپل لیکو ته د کسانو د جذب لپاره کارولې ده. الشباب چې القاعده ډلې سره اړیکې لري په دې ویډیو کې چې پر ټویټر خبره کړه د ترامپ د وینا هغه برخه راخسته ده چې امریکا ته د مسلمانو کډوالو پر تلو د بندیز غوښتنه کوي. په دې ویډیو کې د ترامپ له وینا وروسته ویل شوی دی چې لویدیز به بل اخره د مسلمانانو پر ضد اقدام وکړي. د ترامپ د یوې میاشتې مخکې وینا په امریکا کې سخت انتقادونه وپارول. انتقاد کوونکو ویل چې ښایي افراطي اسلام پال له دې وینا ناوړه استفاده وکړي، خو ترامپ پرون په یو تلویزیونی مرکه کې د خپل پخوانی وینا دفاع وکړه او ویل چې دای پر خپل خبره ولاړ دی. د دې په وینا افراطی اسلام یو ستونزه ده او باید د ستونزه ته د حل ولاره وموندل شي. ترامپ د پاریس تر روسي حمله ته اشاره وکړه او ویل چې له سیاسي نظر ښایي د خبره سم نه وي، خو دا یو لوی ستونزه ده چې باید حل شي. نظر پوښتنې ښایي چې ډونالد ترامپ د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره په جمهوری غوښتونکو کاندیدانو کې له نورو مخکې دی. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا په ایوا او نیو همشیر ایالتونو کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د جمهوری غوښتونکو او ډیموکرات ګوندونو د کاندیدانو غوراوي ته یوازې یو میاشت پاتې ده. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
اته بجې او و دقیقې سوې. د دې خبرونه په راپورونه کې ورته د افغانستان او هند ترمنځ فوټبال تر پرونی مسابقه ورسته په بلخ کې د هندستان پر قونسلګری وسلوال بریڅوي. د حکومت اجرایی رئیس ایران ته د سفر پر مهال د هیواد سره د افغان کډوالو پر ستونزو هم خبري کوي او د افغان دولت دغه غوښتنې مطرح کوي.
افغان کډوال باید په زور اړنسي چې له ایران څخه ووځي. دوهمه مسله دا ده چې د افغان کډوالو ماشومان په ایران کې د ابتدایي زده کړو او لوړو زده کړو چانس ترلاسه کوي.
د زابل د لوري پروتو سیمو اوسیدونکو وایي چې روغتیايي اسانتیاوي نه لري.
موږ دغه دولت ته صدا غوښتنه لرو سو موږ ته د خپل ولس بسترګ وګوري.
کلینیک ته نسته، اته میاشت کېږي نه دوا ورته رسیږي نه کلینیک سته، او دا ملکی خلک ډیر په ستونزو کې دي.
سعودي عربستان پرون له ایران سره ډیپلوماتیک اړیکې پرې کړل. د ایران مذهبي مشر
سیاست گذاران و مجریان و سیاست سازان دولت سعودی تردید نکنند که این خون دامن اینا رو خواهد گرفت، پدرشون رو در میاره.
دورکو از زن و دلت پروگرام په همده خبرونه که دنور و مطالب و ترچنگ آوریدل ایسی. تیر شپه په مزار شریف کې د هند قونسلګری ته نږدې د افغان امنیتي قوه و وسلولو ترمنځ نښته سوې ده. مخکې تر دې چې دا راپور در اورو بله مسله څېړو. په پام کې ده چې د حکومت اجرایی رئیس ایران ته د سفر په لړ کې د افغان کډوالو د زده کړو پر ستونزو خبرې وکړي. عبدالله د یو دولتي پلاوي په مشرۍ نن تهران ته ځي او له ده سره په پلاوي کې شامل چارواکي به هم له ایراني چارواکو سره پر بېلابېلو موضوعاتو خبرې وکړي. تفصیل له احمد تکل نه اوري.
په پام کې ده چې د حکومت د اجرایی رئیس عبدالله په مشرۍ پلاوی به له ایراني چارواکو سره د افغان کډوالو د ماشومانو د زده کړو پر ستونزو خبرې وکړي. اټکل کېږي چې اوس مهال په ایران کې نږدې 2 میلیونه افغانان دیره دي چې یوازې 8.5 زره یې په دې هیواد کې د استوګنې قانوني اسناد لري، خو 1 میلیون نور بې قانوني اسنادو ژوند کوي. ویل کیږي چې په ایران کې د ډیره افغان کډوالو ماشومان خوانځیو او پوهنتونونو ته د تلو په برخه کې له ستونزو سره لاس ګریوان دي. د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل آزادی راډیو ته وویل ښاغلی عبدالله به د خپل درې ورځني سفر په ترڅ کې له چارواکو سره په کتنو کې پر دې ستونزه خبرې وکړي.
په اجرایه رئیس په دغه سفر کې د افغان کډوالو په اړه دوه موضوعات چې پرې بحث کېږي. لومړی موضوع دا ده چې افغان کډوال باید په زوره اړ نه شي چې له ایران څخه ووځي یا له ایران څخه په زوره ونیستل شي. دوهمه مسله دا ده چې د افغان کډوالو ماشومان یا نوي ځوانان په ایران کې د زده کړو
د ښاغلي فیصل په وینا د افغانستان د کډوالو د چارو وزیر به هم له خپل ایراني سیال سره په کتنه کې پر دې موضوع بحث وکړي. د اجرایه ریاست سرچینو همداراز ویلي چې ښاغلی عبدالله به د دې سفر په ترڅ کې د چابهار بندر لیدو ته هم ولاړ شي. ولسمشر اشرف غنی تیره ونی وویل چې له ایران سره د بندرونو د جوړولو هوډ لري او کابل ته د هند صدر اعظم نریندرا مودی د سفر پر مهال موافقه شوې چې د چابهار بندر له لارې د افغانستان او هند ترمنځ د سوداګرۍ راکړه ورکړه به هم زیاته شي. د افغانستان په دولتي پلاوي کې د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر هم شامل دی او ټاکل شوی چې له ایراني چارواکو سره به د تروریزم پر ضد مبارزې او د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ او د اقتصادي اړیکو د پراختیا په اړه هم خبرې وکړي. د ملي امنیت شورا پرون په یو بیان کې وویل چې دواړه هیوادونه به په خپلو کې د همکارۍ موافقې هم لاسلیک کړي.
ازادي رادیو خبريالان مو پښوندې بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
تیر شپه په مزار شریف کې د هند قونسلګری ته نږدې د افغان امنیتي قواو وسلوالو ترمنځ نشته سویده. وسلوالو د تیارې تر خپرېدو وروسته پر دغه ډیپلوماتیک دفتر بریت پایل کړ. اول د 2014 وروسته د ډزو راپور ورکول سو. تازه معلومات څرګندوي چې په دې پیښه کې تر اوسه پورې وکسان ټپین سوي. د نورو مالی زیانونو په اړه جزئیات نه دي ورکړل سوي. دا هم څرګنده نه ده چې بریت کوونکي څو تنه و. چا د بریت مسؤلیت هم نه دی منلی. دا بریت په داسل کې چې پرون د افغانستان او هند ترمنځ فوټبال مسابقه وسوه. مجیب الرحمن حبیب زیدا مسله تعقیب کړي له مزار شریف نه را سره د ټلیفون په مستقیم تماس کې دی. حبیب زاد صاحب، څه دي تازه جزئیات بریډ درېدلې کوم سم روان دي؟
مننه سالې چاته سلام لرم د ټول اړوندو ته سلام. له امنیت څخه تقریبا 9 ساعته کې شي ویلې چې له هم په سوال دي کوه او په نن کې څوک ترمن سپیشل کې چې دوام لري او د بل خمسه ځکونه وایي چې سیمې قلبنده کړي او دوی په یو کور کې راګی کړی ترڅو هڅه کوي دا کسان له خو وګرځوي او یا هم تسلیم شي. دا ځکه نامله تیر شپه شاوخوا نه ښکاري چې په پیل کې 2014 د هند قونسلګری په وړاندې ترسره شوې. له هغې وروسته چارواکو هم د دې نرکز معلومات له رسنیو سره شریکل، خو د ځایي کسانو په حواله چې بالکل لومړی په هند قونسلګری حمله وکړه او د هغوی د امنیتي ځواکونو سره یې جګړه ترسره کړه، له هغې وروسته یوه کور ته ورننوتله او هغې ځای څخه یې په هند قونسلګری برید ترسره کړه. د بلخ کې والي ویان په هم د پېښې پخلی کوي او وایي چې دا کسان د سید نورالله په نامه د جنبش هلت یو پیاوړي غړي په کور کې ځای پیدا شوي او د هند پر قونسلګری حمله کوي. بلخوا د بلخ د امنیت عمر عبدالرضا قدیمي چې ما ورسره څو شېبې مخکې خبرې درلودې، ده ویل چې دا کسان د دې کسانو اصلي موخه نه ده معلومه چې آیا د دې حزب د غړي کور و که اساسي موخه یې د هند پر قونسلګری برید وه، خو دوی سیمه قلبنده کړې او دا کسان محاصره دي چې ډېر سر به
بله. حبیب زاید تاسو یادونه وکړه چې زه د نقیز معلومات ورکول سوي دي. تر اوسه پورې د تلفاتو په اړه څه ویل سوي؟ څو کسه ټپیان دي او څو کسه وژل سوي؟
ا مې څه کوم وایي چې په سیمه کې یوازې یو ملکی کس ټپي شوی دی، خو ما شیبه مخ کې د بلخ روغتون له چارواکو سره خبرې درلودې. دوی وایي چې له سیمه څخه اوه کسه ټپیان وتر راوښین چې پکې پنځه پوځي کسان دي چې د دوی حالت نازک ښودل شوی او دتنه نور ملکی وګړي دي چې له سیمه څخه دوی تر راوړل شوي او ښایي چې دغه جګړې ډېر دوام درلوده. د تلفات شمېره هم که نور هم زیاته شي او په سیمه کې لا هم جګړه دوام لري، سیمه قلبنده شوه د ملکی کسانو په تاګ راتګ باندې لګول شوی خبرنګارانو ته اجازه نه ورکول کی چې سیمه ته ورنشتي شي.
تاسو له چارواکو سره چې خبرې کړې هغوی څه وایي چې څو تنه برید کوونکي دي دا چې قونسلګری ته نږدې حمله پیل کړې ده؟
ښایي د بریدګرو شمیر تقریبا له 500 څخه ډېر وي ځکه په سر کې دوی زورور چاودنې ترسره کړې او د شپې په اوږدو کې هم د زورور چاودنو غږونه تر غوږو راتله. خو برید تقریبا 9 ساعته کېږي چې دوام لري. ښایي د بریدګرو شمیر دقیقا د دوی په حواله چې 500 کسانو څخه ډېر وي خو دوی سیمه قلابنده کړې او په هڅه کې دي چې دا کسان تسلیم شي.
مجیب رحمان حبیب زایو په مزار شریف کې ومردل چې د هند پر قونسلګری برید یو لساته ورسته هم دوام لري. د بلخ چرواکی وایي چې سیمه کله بند کړي او برید کوونکي چې شاوخوا 15 کسان وي په وکور کې ایثار کړي دي. تر اوسه د تلفاتو په اړه دقیق معلومات نه دی ورکول سوي. چرواکی وایي په ننګرهار کې د پوځي عملیاتو بڼه بدلیږي. دغه پوځي عملیات لوې اونۍ راهیسې روان دي. دا چې د عملیاتو د بدلون پریکړه څنګه سوې ده شاه محمود شینواری نور حال راکوي. شینواری صاحب ستاسو د هم سهار په خیر. د عملیاتو د بدلون معنا څه ده؟ دا خبره چا کړې ده او دغه عملیات به څه ډول بدلیږي؟
ډېر زیات مننه ساري صاحب. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه په دې وروستیو کې چې دغه یو اونۍ کېږي په د ننګرهار د شینوارو په ساحو کې د افغان ځواکونو لخوا د عملیاتو بڼه چې د هغه هوایي ځواکونه ترسره شوي دي چې د خپله د افغان هوایي ځواک لخوا نه په مختلفو سیمو کې چې په اچین ولسوالۍ کې چپلیهار او هسکې مینه کې دوی په پرلپسې ډول هوایي بریدونه ترسره کړل. د هسکې مینه او د چپلیهار د سیمې اوسېدونکو په وینا باندې څه تلفات وو په اچین ولسوالۍ کې د اچین ولسوالۍ د غالب مجاهد چې ازادي راډیو سره کوم معلومات شریک کړي دي دغه هوایي بریدونه ډېر ګټور وو. له یوې خوا دلته په لسګونو داعشانو ته یې مرجو لاړولې ده او د دې تر څنګ همدغه وایي بریدونو په پایله کې د وسلو زیرمې په بشپړ ډول له منځه وړې ده. د دوی په وینا باندې دغه وایي بریدونه ډېر ګټور دي او که چېرې دغه دوام وکړي نو د ځمکنیو قواو لپاره به زمینه دې ته برابره کړي چې دغه ساحې د وسلوالو پاکې کړي او بېرته به خلک چې متکره شي.
په عین حال کې داسې راپورونه سته چې په شیرزاد ولسوالۍ کې وسلوالې ډلې پیدا شوي چې ځینې کسان مجبوره کوي په جنگ کې برخه واخلي. دغه راپورونه څومره دقیق دي؟ دا څوک دي او خلک د چا پر ضد جنگ ته هڅوي؟
همدغه اندېښنې دلته په سیمه کې ازادي راډیو سره هم شریکې شوي دي. د شیرزاد ولسوالۍ د سیمه ییزو خلکو چې کوم شکایتونه کوي دي ازادي راډیو سره په خبرو کې هغه وایي چې یو څومره خو دغه ده چې په دغه ولسوالۍ کې ځینې محلی کومندانان چې هغه د طالب ډلو کې دي امارت اسلامي سره دي دوی د خپلې وظیفې څخه سوء استفاده کوي او د خلکو د ځمکو حاصل چې هغه کسان چې هغه په وظیفو کې دي او له کلو نه بهر دي هغوی حاصل اخلي او د دې نه وروسته په وروستیو کې همدغه دوی وایي چې تازه تازه داسې اندېښنې هم شریکې شوي دي چې خلک دې ته په زور اچول کېږي چې دوی د طالبانو لیکو ته لاړ شي او د داعش په وړاندې په لومړي خط کې وجنګېږي چې دغه کار خلک اندېښمن کړي دي.
او په خپله ولایتي ادارې څه کړي دي؟ ځکه له یوې خوا داعش خلک وژني، خلک ځپي، له بلې خوا وسلوال طالبان لکه تاسو چې یادونه وکړه خلک جنگ ته مجبوره کوي، په ماینس کې ملکیان دي چې قرباني ورکوي. د ولایتي ادارې چارواکي څه وایي چې په دې برخه کې دوی څه تدابیر لري؟
د ولایتي ادارې چارواکو خو په وار وار انده ځمنه ولسونه سره کړی ده چې دوی به په دغه لرو پرتو سیمو کې که هغه ته طالب وي او که داعش وي دا دوی سره مبارزه کوي. دغه صاحب د وسلوالو پاکي او ولسونه ته به د دې زمینه برابرې چې هلته آرامه ژوند وکړي. خو لا هم په د ډیورنډ کرښې په نورو پرتو سیمو کې اوس هم په ځینو سیمو کې چې هغه خوګیاني او شیرزاد او په دغه ساحو کې وسوال طالبان فعال دي او د هسکې مینې نازیان او اچین په یو شمېر سیمو کې او د کوټ په دغه ولسوالۍ کې د داعش وسلوالو ډله فعال ده. نو ولسونه هم د ولایتي چارواکو ژمنو ته په تمه دي چې دوی عملي کړي او دغه ساحې له وسلوالو پاکې کړي.
ډېره مننه.
تر اوسه پورې اوس هم په هغه ساحو کې وسلوال فعال دي.
شاه محمود شینواری و په جلال آباد کې چې د ننګرهار پر امنیتي وضعیت یې را سره خبرې کولې. تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
د شفیق هدایت پنوم اوریدونکو لپاره په خپل پیغام کې لیکلي چې ایران ته به د اجرایي رئیس او افغان هیئت روسي سفر کومه فایده و نه لري، ځکه دغه هیواد ته د محکم چارواکو سفرونه کړي او د ایرانی چارواکو په وادو غولیدلی دي. عطا محمد مرادی له سمنګان څخه په خپل پیغام کې لیکلي چې له د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله له ایرانی چارواکو سره د افغان کډوالو پر ستونزو هم خبرې وکړي، ځکه دغه کډوال په دې هیواد کې ډیر سخت ژوند تیروي. عبدالله خوګیانی له کندهار لیکلي په کندهار کې هر وظیفه په واسطه خلکو ته ورکول کیږي، ځینې چارواکي پر مهمو پوستونو خپل خپلوان مقرروي یا هم د مقرریو په بدل کې پیسې اخیستل کیږي. صدیق الله له هلمند په ناوې ولسوالۍ کې د شپې لخوا ټولې مخابراتي شبکې خپل فعالیت بندوي، هیله ده هغه وسلوال چې دغه بندیز یې لګولی پر خپلې دې پرېکړې له سره غور وکړي. لطف الله له زابله لیکلي چې پاکستان د افغانستان د سولې په مسأله کې صادقانه رول نه لوبوي. سمیع الله بارکزي له هلمند پوښتنه کړې چې د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ د کرکټ بله مسابقه کله ده. اوریدونکو ته باید یادونه وکړي چې د افغانستان او زیمبابوې څلورمه یوه ورځنۍ مسابقه به نن ترسره شي. سمیع الله حلیمی تندر له پکتیا په خپل پیغام کې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم ته د بریا دعا کړې ده. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکلي ولسمشر محمد اشرف غنی باید د هلمند وضعیت له نږدې وګوري، ځکه د دغه ولایت په ډېر ولسوالیو کې جګړه روانه ده او خلک یې له زیاتو ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
په شارجه کې د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ څلورمه یو ورځنۍ نړیواله مسابقه اووه ساعته او نه دقیقې وروسته پیلېږي. زیاتو رسپونو د افغانستان او هند ترمنځ د فوټبال پر پرونی مسابقې تبصرې خبرې کړې دي. نوریاس نوري ځینو رسپونو ته کتنه کوي.
ډیرو هندي ورځپاڼو د افغانستان او هند ترمنځ د جنوبي آسیا د فوټبال د اتلولۍ لوبې په اړه مطالب خپره کړي دي. ټایمز آف انډیا لیکي د هند د فوټبال ټیم دوه دی و ګولونو په وهلو سره له افغانستان د جنوبي آسیا اتلولۍ وګټله او بلاخره د څلورو کلو انتظار پای ته ورسو. سټیټسمن خبرونه لیکي سونل چتری د لوبې په اضافي وخت کې د ګول په وهلو سره د اووم ځل لپاره هند د دغه جام د اتلولۍ مقام ته ورسو. د خبرونې په وینا هغه د اضافي وخت په یولسمه دقیقه کې د افغانستان له ټیم سره په لوبه کې چې له قوي روحیې څخه برخمن و یو ګول ووهه چې دوه د یو په مقابل کې د خپل ټیم لپاره بری خپل کړ. افغانستان د 2013 کال د دغه جام اتل و. هندی ډی این ای ورځپاڼې په یو مطلب کې د لوبې له نتیجې مخکې د افغانستان او هند ترمنځ د جنوبي آسیا د فوټبال د اتلولۍ د مسابقې په اړه لیکلي وو. په وروستیو کلونو کې جګړه ځپلې افغانستان هند چې شپږ ځلې دغه جام ګټلی له جدي چلن سره مخامخ کړی، خو د ورځپاڼې په وینا سره له دې چې د افغانستان ټیم په دغه جام کې ډیر ګولونه وهلي، خو هند هم په لومړۍ کرښه کې د حملې لپاره د یو قوي ځواک په لرلو سره دغه ټیم ته جدي خطر متوجه کړی دی. امریکایي مارین کور ټایمز خبرونه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور په اړه په یو مطلب کې لیکي په داسې حال کې چې امریکایي قماندانان په افغانستان کې د 2014 کال جنگي فصل ته زیر دي، دوی په پام کې لري چې په دې هیواد کې په اوسنۍ کچه د ځواکونو شمیر وساتي او هم د ځانګړو عملیاتو او افغان ځمکني ځواکونو سره د وسلوالو طالبانو په وړاندې جګړې لپاره د سلام مشورې او مرستې د ټیمونو لپاره ځواکونه ځای په ځای کړي. دا خبره په افغانستان کې یو لوړ پوړی امریکایي جنرال د خبرونه ته کړې ده. په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو د اړیکو د چارو مرستیال جنرال ویلسن شوفنر ویل 2015 کال ته په کتو هغه څه چې د ځواکونو په دې هیواد کې ترسره کړي تمه کوي چې په همدې کچه ځواکونه په 2014 کال کې هم په افغانستان کې وساتو. امریکایي مارین کور ټایمز لیکي په اوس وخت کې شاوخوا 9800 امریکایي عسكر په افغانستان کې ډیر دي او د امریکا ولسمشر باراک اوباما په 13 اکتوبر میاشت کې یو نوې پلان اعلان کړ چې لمخې له دې هواد د امریکایي سرتیرو وتل وروکیږي او هم د امریکا پوځي ماموریت تر 2014 کال پورې غځول کیږي. جنرال شوفنر په یو مرکه کې ویل چې پر یوې مسلې چې په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کمپل به بحث او خبري کوي، هغه د اوسنی ماموریت په چوکاټ کې د روزنې سلام مشورې او ملاتړ مسله ده چې په څه ډول کولای شو په دې برخه کې له دې زیات مرسته وکړو. د خبرونې په وینا امریکایي قمندانان په دې غور کوي چې په افغانستان کې د قول اردو په سطح افغان پوځي قمندانانو ته د سلام مشورې ورکولو او د ملاتړ لپاره د جګړو سیمو ته نور ټیمونه واستوي. دغه پروسه همدا اوس په هلمند کې چې وسلوالو طالبانو د دې ولایت د سنگین په څیر مهمه ولسوالۍ نیولې او د سیمه ییز حکومت د نسکورېدو ګواښي کړی پیل شوې ده.
د زابل ولایت په زیاتو ولسوالیو کې خلک له روغتیایي ستونزو څخه شکایت کوي. له دې جملې څخه د اټخر ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې له تیرو اتو میاشتو راهیسې په دې ولسوالۍ کې روغتیایي مرکزونه تړلي دي چې له کبله یې خلک له ګڼو ستونزو سره لاس او ګرېوان دي. تفصیل محمد صادق رښتینی څخه اوري.
د زابل د اټغار ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې شاوخوا ته میاشت کېږي چې په دغه ولسوالۍ کې د نامعلوم علت له مخې یوازنۍ روغتیایي کلینیک تړلی او هلته هیڅ ډاکټر نشته. د دغه ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د ډاکټرانو او دوا د نشتوالي له امله خلک له زیاتو ستونزو سره مخامخ شوي او باید دولت ورته جدي پاملرنه وکړي. دوی وایي اټغار ولسوالۍ له مرکز کلا څخه 70 کیلومتره فاصله لري او له کندهار تر دې هم ډیر لرې ده او نسي کولی چې پر وخت خپل ناروغان تر ډاکټره پورې ورسوي. دوی وایي د سیمې اکثره ناروغان د زابل شینکۍ ولسوالۍ ته د درملنې لپاره انتقالیږي. په داسې حال کې چې اټغار په خپله رسمي ولسوالۍ دا اوسیدونکي پر دولت حق لري چې روغتیایي خدمات ورته وړاندې کړي.
له اته میاشتې کېږي زموږ د ولسوالۍ کلینیک بند ده. خلک مو دونه له ستونزو سره مخامخ دي چې موږ یې یا تر کلات مرکزه پورې رسوو مریض یا تر کنداره پورې رسوو. دا اتیا اویا کیلومتره مځکه ده. زمای دی نلته امبولانس لرو. موږ د دغه دولت څخه دا غوښتنه لرو چې و موږ ته د خپل ولس په سترګه وګوري.
زیات ستاسي کلینیک هلته نشته. اته میاشتې کېږي نه دوا ورته رسېږي نه کلینیک شته او دا ملکي خلک یې ډېر په ستونزو کې دي. هغه کوم مریضان چې راواخي هغه مریضان تر شینکیو نسي را رسولی. بیا چې راویرسي په شینکۍ کې وفات شي بیا چې د تر زابله پورې راځي. مثلا ستونزې ډېرې لري. دا د شینکۍ لار تر اته غره پورې دا لار مینون هم لري. د ستونزو سره ډېره مخامخ ده. زموږ دغه غټه غوښتنه د دولت سه د دولت ته لوړپوړو چارواکو سه د تداوی په هکله چې د اتغر کې کلینیک جوړ شي او د خلکو مشکلات ورار کړي د خلکو مریضان هلته تداوی سي.
دوی وایي حکومت باید د اټغر په بېلابېلو سیمو کې صحیح کلینیکونه جوړ کړي او هم د اټغر او شینکۍ ولسوالۍ ترمنځ لاره جوړه او امن کړي تر څو وکولای شي خپل ناروغان پر وخت تر ډاکټرانو پورې ورسوي. د زابل ولایت د امیر روغتیا د ریاست مسولین هم وایي چې له تیرو اتو میاشتو راهیسې په اټغر ولسوالۍ کې موجوده یوازنۍ کلینیک تړلی وو خو اوس دغه ستونزه هواره سوې ده. د دې ولایت د امیر روغتیا رئیس ډاکټر لال محمد توخی وایي د اټغر ولسوالۍ کلینیک د امنیتي ستونزو له امله تړلی وو. هغه وویل چې له ډیرو هڅو وروسته د زابل د ولایتي ادارې قومي مشرانو او د سیمې د اوسیدونکو په مرسته تیره اونۍ په دغه ولسوالۍ کې تړلی کلینیک بیرته پرانیست او هلته یې ډاکټران لیږلي دي.
پاتغر ولسوالی کې د امنیتی ستونزو له وجې څخه زموږ روغتیایي مراکز بند ول. خوش پښتانه اوس د ولایتي شورا د ولایت مقام او د منطقې د سپین ږیرو په همکاري باندې دې ته ورسېدو. تقریبا په دې نږدې 4-5 ورځې کې مو بیرته روغتیایي مرکز د خلکو پر مخ خلاص. پاتغر کې یو روغتیایي مرکز لرو چې اوس یې تازه په فعالیت بیرته د دوهم وار شروع کړی.
د اټغر ولسوالی اوسیدونکي په داسې حال کې د خپل یوازینی کلینیک د بیرته پرانیستلو غوښتنه کوي چې د زابل په نورو ولسوالیو کې هم خلک له ګڼو روغتیایي ستونزو سره مخامخ دي.
د پاکستان امنیتي ځواکونو پرون د پنجاب ایالت په سیالکوټ ښار کې د داعش وسلوالو ډلې یو جګپوړی غړی نیولې. دغه کس غوښتل چې د ډلې ته نوي کسان جذب کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د پاکستان د پنجاب صوبې امنیتي چارواکي دا کوي چې په دې هیواد کې داعش اسلامي دولت وسلوالو ډلې لخوا د پایتخت اسلام آباد لپاره ټاکل شوی مشر نیولی دی. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې د دې هیواد امنیتي ادارو داعش لخوا د هیواد پایتخت اسلام آباد لپاره نوموالی مشر عامر منصور د یکشنبې په ورځ د پنجاب ایالت سپیشل کوټ ښار کې نیولی دی. دا په داسې حال کې دا چې امنیتي ادارو په دې وروستیو کې د پاکستان په بېلابېلو سیمو په ځانګړې توګه په پنجاب ایالت کې له داعش وسلوالو ډلې سره تړاو په تور د ځینو مشکوکو کسانو د نیولو او له هغوی څخه د تبلیغاتي پاڼو وسلو او ځینو نورو موادو ترلاسه کولو ادعا کړې ده. د راپورونو له مخې امنیتي ادارو په سیالکوټ کې داعش ډلې دغه جګ پړی غړی 4 ورځې وړاندې له دغه ډلې سره تړاو په تور نیول شوو کسانو څخه تر تحقیقاتو وروسته د هغوی په خودله نیولی دی. پاکستانی رسنۍ وایي چې عامر منصور با په داعش ترهګرې ډلې کې شاملېدونکو ځوانانو ته له 150,000 روپۍ ورکولې او همدارنګه ډېری ځوانان په دغه ډله کې د ګډون او تربیت لپاره شام او افغانستان ته استول. امنیتي ځواکونو په دې وروستیو کې د پاکستان په بېلابېلو سیمو کې په داعش ډله کې د ممکنه شاملېدونکو خلکو پر ضد عملیات تیز کړي چې په ترڅ کې په پنجاب او کراچۍ کې د ځینو کسانو د نیولو خبر هم ورکوي. دا په داسې حال کې دا چې په دې وروستیو کې د پاکستان حکومت په دې هیواد کې د ډلې شتون د یو ټینګار کوي چې داعش ته په خپله خوره د پخوی خودو ځای ورنکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت وایان قاضی خلیل الله هم په دې اړه د تېرې پنجشنبې په ورځ ویلي وو چې په دې هېواد کې داعش منظم وجود نشته. او په خبره تاسو وینئ چې زموږ امنیتي ادارې د دې خطر په اړه تیار سوي دي. دوی په دې اړه جدي اقدامات کړي او پلټنې هم روانې دي، خو باید ووایم چې په پاکستان کې داعش ډلې منظم وجود نشته، بلکې یوازې ځینې انفرادي کسان ځان دې ډلې ته منسوبوي. تر دې مخکې د پاکستان د کورنیو چارو د مرکزي وزیر چودنی سر په ګډون لوړ پوړو حکومتي چارواکو پاکستان کې داعش د شتون خبره رد کړې ده. په پاکستان کې په دې وروستیو کې له داعش وسله والې ډلې سره تړاو په تور د مشکوک کسانو نیول په داسې وخت کې لیډ شوي چې د ګاونډي هېواد افغانستان په ننګرهار ولایت کې دغه ډلې نفوذ ورځ تر بلې پراخېږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ورکو اجزانو د لټې پروګرام په همدې خبرونه کې د نورو مطالبو تر څنګ اوریدل سي. خو اوس په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 10 دقیقې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له اسد الله الدین نوري.
تیر شپه په مزار شریف کې د هند قونسلګری ته نږدې د افغان امنیتي قواو او وسلوالو ترمنځ وسلواله جګړه شوې ده. په پام کې ده چې د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله له ایراني چارواکو سره په خبرو کې د افغان کډوالو د ماشومانو د زده کړو پر ستونزو خبرې وکړي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم پرون د جنوبي اسیا د اتروالۍ په سیالیو کې دوهم مقام وګاټه. د سپورت په اړه بل خبر دا دی چې نن د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ د کرکټ څلورمه 50 اوره مسابقه کیږي. د سعودي عربستان حکومت پرون ناوخته اعلان وکړ چې ایران باید خپل سفارت او ډیپلوماټیک ماموریت له دې هیواده وباسي. د ترکیه سرحد دی ګارد او ترکیه کب نیول کو وو 50 کډوال چې یونان ته روان وو او د ترکیه سواحلو ته نږدې په یو کوچنی ټاپو کې بند پاته وو پرون وژغورل. او د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې جمهوری غوښتون کې ګوند مخکښ کاندید ډونالد ترامپ هغه ویډیو کم اهمیت بلل ده چې الشباب افراطي ډلې د مسلمانانو په اړه د څرګندونو ته پکې اشاره کړې ده.
د خبرونو لندیز مل ازادي راډیو واورید دي او نورو خبرونو تفصيل د ازادي راډیو پر ویب سټ ولولې چې پته ده azadiradio.com. سعودي عربستان پرون له ایران سره ډیپلوماټیک اړیکې پرې کړل. ریاض وی دا پرې کړې په تهران کې د سعودي پر سفارت د برید په جواب کې کړې ده. په همدې حال کې متحده ایالاتو د سیمې له هیوادونو غوښتنه کړې ده چې د سعودي او ایران په اړیکو کې د کړکېچ د حل لپاره کوټلې ګمونه واخلي. د ریاض او تهران په اړیکو کې کړکېچ ورسره له هغه زیات سوچ چې د سعودي حکومت یو شیعه مذهبي مشر او لسګونه نور خلیفان د سلطنتي نظام پر ضد د فعالیت په تور اعدام کړل. احمد تکل او نور تفصيل.
د سعودي عربستان حکومت پرون نوښت اعلان وکړ چې ایران د خپل سفارت او ډیپلوماټیک مؤسسات له دې هیواده وباسي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر وویل چې دا پریکړه په تهران کې د سعودي پر سفارت د قهرجنو اعتراض کوونکو د حمله په جواب کې کړي. عادل الجبیر تیر شپه نوښت پر ریاض کې خبريالانو ته وویل سعودي عربستان په تهران کې خپل ډیپلوماټیک ماموریت ته د وټلو امر کړی او په سعودي کې د ایران ډیپلوماټیک ماموریت ته هم 48 ساعته مهلت ورکړل شوې چې وزي. الجبیر وویل سعودي عربستان هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د دې هیواد امنیت له خطر سره مخامخ کړي. د ریاض او تهران په اړیکو کې دا کړکېچ وروسته له غزيات شو چې د سعودي عربستان شیعه مذهبي مشر نمر النمر د سلطنتي نظام پر ضد د فعالیتونو په تور اعدام شو. د ایران په پلازمینه تهران کې قهرجنو مظاهره چیانو د شنبه په ورځ د سعودي پر سفارت د اعتراض په دود حمله وکړه او د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي ویل چې سعودي چارواکو ته به د النمر د اعدام سزا ورکړل شي.
این خون دامن اینا رو خواهد گرفت. تردیدی نداشته باشند سیاست گذاران
دا قتل به د دوی لمن ونیسی. د سعودي دولت سیاست جوړونکي او د سیاستونو عملي کونکي باید په دې کې شک ونه لري چې د دوینه به د دوی تر لمن را ورسیږي او سزا به یې وویني. پاک رب د بیګناه لوینو چاته نه تیریږي.
از خون بیګناه نمیگذره.
النمر د هغو اوت سلوختو کسانو په ډله کې و چې سعودي عربستان د شنبه په ورځ اعدام کړل. دا نامتو شیعه مذهبي مشر له تروریزم سره په اړوندو تورونو له محاکمې وروسته اعدام شو. ګومان کېږي چې شپږ 50 کلن النمر به په 2011 کال کې د سعودي عربستان د سلطنتي نظام پر ضد د اعتراضونو اصلي تنظیمونکی و. د سعودي د کورنیو چارو وزارت وایي نور اعدام شوي کسان چې شیعه او سنی فعالان پکې دي د القاعده شبکې لخوا په شویو حملو کې لرلو تورن وو. په همدې حال کې واشنگتن له سعودي او ایران څخه غوښتي دي چې په خپلو کې روان کړکیچ د ډیپلوماسۍ له لارې حل کړي او د سیمې پر مشرانو یې غږ کړی چې د دې کړکیچ د اورۍ په برخه کې کلک ګامونه پورته کړي. رویټرز خبری آژانس د ولس مشر باراک اوباما د ادارې د یو مقام له قوله لیکي چې وایي ډیپلوماتیک تماسونه او مستقیمې خبرې د روان اختلاف د حل یوازینۍ لاره ده او متحد ایالات به د سیمې مشران وهڅوي چې د دې کړکیچ د حل لپاره کوټلي ګامونه واخلي.
ځینې کارپوهان وایي چې د سعودي عربستان او ایران ترمنځ د مخالفت دوام به په سیمه کې پر اقتصادي او امنیتي وضعیت اغیز وکړي. د اندېښنې وروسته له هغې پیدا سوې چې په سعودي کې د یوه شیعه مشر د اعدام په غبرګون کې په تهران کې مظاهره وسوه او مظاهره کوونکي د سعودي عربستان سفارت ته دننه سول. سعودي عربستان پرون له ایران سره ډیپلوماتیک اړیکې پرې کړل. په افغانستان کې د سیمه ییزو مطالعاتو د دفتر سرپرست رفیع الله نیازی ازادي راډیو ته وویل دا احتمال کم دی چې د دواړو هیوادونو په مستقیمه توګه یو د بل وړاندې جګړه پیل کړي، خو زیاته یې کړه چې په غیر مستقیم ډول به د دوی ترمنځ حساسیتونه زیات کړي. اسدالله الدین له ښاغلي نیازی سره مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتنه کړې چې ولې د یو شیعه مشر د اعدام په غبرګون کې په تهران کې پراخه مظاهره وسوه.
د باکر النمر د مړینې مسله د منځنی ختیځ هغه پیښو ته ورګرځي چې هلته تر دې مخکې د سعودي عربستان او د ایران ترمنځ سیاسي رقابت موجود ده. په عراق باندې د امریکې له حملې وروسته عراق په داسې یو وضعیت کې واقع شو چې سعودي عربستان او په خاص ډول د عربي خلیج سنی هیوادونه فکر کوي چې له دې حملې سره ګواکې عراق ټول د ایران لاسته ولوېده او د ایرانیانو واک پکې چلیږي. تر هغې وروسته سعودي عربستان غوښتل په سیمه کې د قدرت د بیلانس د ساتلو په خاطر باندې فکر کې و چې بشار الاسد به په سوریه کې له نظام او له واک نه لرې شي او د دوی یو طرفدار څوک به راشي. خو د سوریه جګړه غلطا سویل د څو کلونو ته ورسېدله. په یمن کې د حوثي شیعه ملیشو اقدام د همدغو لړیو په طرف کې په سعودي عربستان کې چې کوم شیعه لږکي اوسېږي او د هغوی په راس کې همدغه اوسنی کوم شیعه روحاني مصر چې سعودي عربستان د اوه څلوېښتو کسانو په ډله کې اعدام کړی د ده په مشرۍ د نظام په وړاندې مظاهرې وشولې. په سعودي عربستان دغه شیعه مشر په هماغه وخت کې زنداني کړی دی په خاطر چې د دې د مظاهرو د هغه کنټرول ونیسي او مخه ونیسي. اما ورسره په څنګ کې د شیعه ملیشو جګړه د سعودي عربستان تر پولو تر سرحدونو پورې ورسېده. د شیعه دغه تحرکات د خپل ځان په خاطر باندې د خپل حکومت او د خپل واکمنۍ د بقا په خاطر باندې.
اوس د ایران سپای پاسداران ځواکونه ویل چې دوی به له دې سلطنتي رژیم نه غچ اخلي او دغه راز خامنه‌ای ویل چې الله به له دوی نه بیرته انتقام اخلي له سعودي عربستان نه.
زستاسو هم دې خبره تر اتلم چې سپای پاسداران د شیعه ملا د غچ د اخیستلو ګواښ کړی په سیمه کې. خطرناک حالت یې همدا دی چې ځکه ایران فکر کوي چې دوی په سیمه کې او په هیوادونو کې د شیعه مسلمانانو د حقوقو مدافعین دي. نو په همدغه خاطر باندې دوی دغه ادعا وکړه چې موږ به د سعودي عربستان له نظام او یا له سعودیانو نه دغه روحاني شیخ د مړینې غچ اخلو. دغه مسله ده چې خطرناک ثابتېدای شي ځکه چې دوی ممکن مستقیما په سعودي عربستان کې د غچ د اخیستلو لپاره څه وکړي چې دوی کولای شي مثلا په دوی په واسطه باندې د سعودي عربستان په اهدافو په سفارتخانو په سرګریو په نور مسایلو حمله وکړي.
تاسو د سعودي عربستان د اقدام چې دغه شیعه رهبر اعدام کړی دی او د ایران د سخت غبرګون سره هم مخ شوی دغه کاري دا څومره د اندېښنې وړ یو موضوع بلې زمن کې امریکا او اروپای ټولنې هم په دې اړه سخت اندېښنه ښکاره کړې ده.
ګوري دا اندېښنې وړ خبره ده چې یو خانه دا دواړه اسلامي هیوادونه دي او دواړه په اسلامي نړۍ کې د اسلامي نړۍ د رهبرۍ دعوی کوي. که دغه دوه هیوادونو ترمنځ په سیمه کې داسې تشنج او تاوتریخوالی راپېښېږي چې هغوی کې مستقیما دوی داخل شي او مستقیما یو د بل په وړاندې ګواښ وکړي نو طبیعي خبره ده د دې اثر به په سیمه باندې هم په اقتصادي لحاظ هم په سیاسي لحاظ او هم په ټولنیز لحاظ باندې په اقتصادي لحاظ باندې کچرته په دې سیمو کې جګړې راپېښېږي د دې ترمنځ جګړه کیږي نو دا د تیلو راغه هیوادونه چې تیل پکې ډېر دي په سیمه باندې اغېز پرېوځي.
د ریاض او تهران ترمنځ په خوا هم ځینې ستونزمن مسایل وو خصوصا کله چې سعودي عربستان په یمن کې حمله پیل کړې. څه فکر کوي اوس څومره احتمال دی شته او ویر دی شته چې دغه دواړه هیوادونه مخامخ په جګړه کې سره ښکیل شي؟
په سوریه کې په یمن کې په عراق کې په دې سیمو کې په یو نه یو ډول په غیر مستقیم ډول دا دواړه هیوادونه په جګړو کې ښکیل دي او دغه جګړې تقریبا د دې دواړو هیوادونو له خوانه تمویلېږي. هلته کسان لري دا چې مستقیما به یو د بل په هیواد باندې تعرض کوي. فکر کوم چې یو سبب ډېره سخته به په دې خاطر چې په سیمه کې د امریکایي قواوو موجودیت په عربي خلیج کې په دې سیمه کې او د بهرنۍ نړۍ موجودیت دلته په خاص ډول د امریکایانو او د برتانیانو ممکن دوی به دا موضوع دې حد ته پرېږدي چې دوی د یو د بل په اهدافو باندې یو په بل باندې حمله وکړي.
پا په افغانستان کې د سیمه ایزو مطالعاتو د دفتر سرپرست رفیع الله نیازی و سعودي عربستان پرون له ایران سره ډیپلوماتیک اړیکې پرې کړل. ریاض وایي د پرېکړې په تهران کې د سعودي پر سفارت د برید په ځواب کې کړې ده. په همدې حال کې متحد ایالاتو د سیمې له هیوادونو غوښتنه کړې ده چې د سعودي او ایران په اړیکو کې د کړکېچ د حل لپاره کوټلي ګامونه واخلي. د ریاض او تهران په اړیکو کې کړکېچ وروسته له هغې زیات سو چې د سعودي حکومت یو شیعه مشر او لسګونه نور مخالفان د سلطنتي نظام پر ضد د فعالیت په تور اعدام کړ.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د ازادي رادیو د خبرونه تر 9 بجو د ورکو ازنه د لټي پروگرام د دې خبرونه پاتې برخه جوړوي.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومني. په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوخه او بریالي وسی دا د بیان د تاسو ورک شوی عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ز امان الله میرزا تاسو جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو کله چې ازادي رادیو ته تلیفون کوي او په ازادي رادیو کې خپل تلیفوني پیغام پریږدي لطفا دغه تلیفوني پیغام کې اول خپل نوم واخلئ ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوي بیا د پیغام په پای کې د تلیفون شمیره ووایئ. دا ځکه کله چې د تاسو ورک شوی عزیز پیدا شي څو بیا اوریدونکي وکړي چې تاسو ته تلیفون وکړي. ډیر به مونه ځنډه راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي. د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. تاسو زموږ غږ ازادي رادیو خبرې په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام ته غواګیاست. کله نن ورځ دغه پروگرام تاسو په ازادي رادیو کې ونورید تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com. ګران دوستانو اوس وار ورسید هغو تلیفوني پیغامونو ته کوم چې تاسو ازادي رادیو ته را لېږلي دي او په دغو تلیفوني پیغامونو کې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي. راځئ چې دغه تلیفوني پیغامونه ټول یو ځای سره واورو.
سلام د ازادي رادیو اوریدونکو او کارکونکو ته وړاندې کوم. زه رحماني د نورستان ولایت د نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکو. زمونږ یو ملګری دی چې کاری شفی نومیږي او ولد یې میردین ورونه دی کلیم الله او زاهد الله. دا لس کاله مخکې پاکستان ته تللی و. پاکستان په ملکان کې د درګي ګړې عثمان خیل کې نادرک شوی دی. که دا زما آواز په خپله اوري که د دې په اړه چاته معلومات وي نو مهرباني دي وکړي د دې شمیرې سره دې اړیکې ونیسي. زموږ شمیرې لمبر دی 0-911-995-811. او بله شمیره ده 0-84-15-10-1. او السلام.
زه د ازادي رادیو د ورکسو عزیزان خبرونې ته دا پیغام پرېږدم. نوم مې شیر احمد تسل دی. پیغام د ورکسو عزیزان خبرونې ته پرېږدم. زما یو د ماما زوی دی محمد نسیم نومیږي. تقریبا یو کال او شپږ میاشتې کېږي چې د هلمند ولایت څخه نادرکه شوی دی. که دی زما غږ اوري او یا څوک د ده په اړه معلومات لري نو زما سره دې د ټلیفون په دې شمېره اړیکه ونیسي. د هر چا د پاره معلومات راکړي ډېر زیات به زه خوشحاله شو. د ټلیفون شمېره ده 0-8-5-3-1-9. د ټلیفون شمېره یو ځل بیا 0-8-4-5-1-9. ما د هلمند ولایت څخه پیغام پرېښی دی. د ورکوسو عزیزانو خبرونې ته د ازادي رادیو څخه ډېره مننه کوو چې زموږ پیغامونه نشرې او د ورکوسو عزیزانو د خبرونې د همکار څخه مننه کوو. ډېر زیات خوشحاله شوم چې چې تاسو پیغام پریښود وروره بره کوم لازمه پیغام نشر کې بیا به هم درڅخه خوشاله سم نور د خدای په امان
څنګه څنګه خوشاله هلمند سره سر په تماس کې ما یو ماما زید د جاب په نامه د درې میاشتې یو شپه فکر چې د کورونا سره کار وکړم نو ما ورو ته دا کړم معلومات لري مو چې په دغه لمبار دي مو ته زنګ وي څه پر و څه پر تنځه څه پر و 2 نن 2 یا د تلیفون شماره ده څه پر و څه پر تنځه څه پر و څه پر تنځه و څه پر و نن 2 شیرینی دی وروره ارن سمان ورو چې په دې اخر معلومات لري مو ته دې په شما د بل لاس ته لاس کې سلام علیکم
السلام علیکم او الله دې ام کندار څخه یو یو دوه فرق دی زه رحمت الله تعالی مو دي نو دا چې سر په خون رنګ دې شنه تر دې دی په لور باندې درون دی نو دا چې ودرې کال کې چې نظر کسه وي چې معلومات نشته نو ته ار مسلمان ورو د ازما پیغام او یا د خپل د ازغه او د پدې شمرې ته ماسو نشي سپور وسه انداتیا یويش او پینځه پینځه او دا شمیره ده یا پات کی ازادي راډو ژوند لري ډیر مونږ د ازادي راډو څخه والسلام
زه عبدالمتین د کونړ ولایت د اسمار او لسوالي اوسیدونکو د یی ګدر د یی ګدرګي اوسیدونکو زما یو ورور د تقریبا د لوی اختر نه وره د مخ کې چې په ورک شوې ده د کورا په زبان باندې چاړه ده او په غاړه کې یو تعویذ هم لري او که هر چا ته په دې دغه ماشوم معلوماتي د لسکلن عمر لري او په دې اړه هر څوک معلومات لري موږ ته د پدېش په روز زنګ وهي چې پر نه هاویا 25 شپږ شپته یو او بلش مارا هم اعلانو ما صفر نه هاویا واویا صفر شپږ دېرش پنځاویا هر چا چې په دې اړه باندې څوک معلومات لري موږ ته دې په دې شمېرو باندې ټلیفون وکړي او بل نور کوم پیغام ورته نه لرم خو د افغانستان خلکو ته ښه ژوند غواړم الله په امان.
الو سلام علیکم، زه سراج احمد یم د غزنی د ولایت د اردو د کلي څخه تاسو ته په تماس کې یم. زما یو ورور نصیر احمد نومیږي، د جمعه محمد زوی دی، دوه کاله کېږي چې له کوره وتلی دی او تر اوسه د دغه په هکله کوم معلومات مو نشته. که هر څوک لیدلی دی او یا خپله زموږ غږ اوري نو مهرباني وکړه په دغه نمبر موږ ته په تماس کې شه، صفر واویا شپه څلور نه نه یو دوه یو. خپل شماره یو ځل بیا تکراروم، صفر واویا شپه څلور نه نه یو دوه یو. که هر څوک د دغه په هکله معلومات ولري نو مهرباني وکړئ په دغه نمبر موږ ته په تماس کې شئ او خپل شینی بیا واخلي.
هلو السلام علیکم، زه د کندهار ولایت نه فیض محمد فیضانی خبر کوم، د نهم یو زیاته د سهاره نه ده کمر. او زما دا پیغام چې د ازادي و راډیو ته ورسېږي چې زموږ یو ورک شوی ده، هغه دا رقم چې موږ تقریبا درې کاله کېږي چې زما د یوانډواز زوی دي، پنځلس کاله تقریبا عمر لري او ګونګۍ هم دی او په ژبه ګونګۍ دی او په غوږو هم کونډ دی. تقریبا درې نیم کاله عمر کېږي چې د خپل کور څخه د کندهار د ښار څخه ناترکه شوی دی او د نن خپل عزت الله نمیز او د پلار نوم یې سید محمد دی. پلار یو شپږ بوډا سړی دی، هغه نش کولای چې خپل یو درک خرکه معلوم کړي. زه ونډوال یم، په دغه باره کې که یو څوک معلومات لري د دغه عزت الله په نامه چې ګونګۍ دی او په غوږو هم کون دی په هیڅ شي نه پوهېږي، هر یو ته که معلومات شي نو په اړه دې په دغه شمېرې ته زنګ ووهي، صفر اویا څلور دېرش اته شپېته اووه سوه نهه نوي. شمېرې یو ځل بیا اعلانوم، صفر اویا څلور دېرش اته شپېته اووه سوه نهه نوي. که هر چا ته په اړه معلومات وي وروره مور ته دې زنګ ووهي چې پلار یې ډېر خوښنه دی، یوه مور لري او بل نه دوست او نه قریب لري. هغه یو سپین ږیری پلار یې بوډا دی، خوراکۍ جاروګان خرڅوي، معامله خاص په جاروګانو سره کېږي، جاروګان خرڅوي خوراکۍ په ګاډۍ کې. نو هر یو که په اړه معلومات لري د دغه سړي معلومات چې وکړي د خدای دپاره خدای دې اجر عظیم در پناسیب کې ټول اوریدونکو او پښتونوالو ته السلام علیکم.
بله السلام علیکم. زاد ستاره نه فراد ولایت نه گلستان ولسوالی نه زیر سوچ د قاریم د ابراهیم په نامه باندې تقریبا 15 سال کې د قندهار او د بولدک پر لوی لار باندې نو هیڅ معلومات یې ماته نشته. نو هر مؤمن مسلمان ورته د قاریم د ابراهیم په اړه معلومات یې د ژوند یا د مرګ ماته چې د پولیس ماتریکون شمیره ده 0 او 5 2 2 8 3 9. یو ځل بیا تلیفون شمیره وایم 0 او 5 2 2 8 3 9. وسلام او احترام تل تر سره دي په ژوندۍ بڼه ازادي راځي. سلام
زه پلان میګم د احمد جعفر اکا زوی یم د جاکه ولسوالۍ د غزنی د ولایت جالي کلا د کلي یم. یو سره مې نادره کسه وه ده تقریبا 21 کاله کېږي خو زه پیدا سم مانه دلدرای نو اوس کېدا شي چې دا موږ تر یا بل ملګری کو سره که هر څوک نو په دا شمېره باندې زنګ ووهي چې تر وایا او درې اته او درې اووه صفر پنځه اووه دې شمېره باندې ما ته زنګ ووهي شل زره روپۍ انعام ورکوم. او یو ورور یې چاخان نومېږي بل ورور یې محمد اکرم نومېږي تر زمین محمد افضل نمیگی او نصرالله نمیگی او فضل احمد نمیگی دا تر زمین دی فرده کده چی پا دو نمبر رو بندی ما تزنگو اگی بیا داشت نرو تا دالی کام تی فرواری تی فرواری اتو دیرس او و دیرس تی پر پینزه و. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
السلام علیکم میرزی صاحب ته ما سلام ورسید. زه میرزا خان د غزنی د کلباغ اوسېدونکی داسې زما یو ورور په نامه د عمران د صبرغان د جغسای څخه نظره کتوی ده چې عمر یې 14 کاله ده. دا 14 کاله کېږي نظره کده چېرې هر څوک په دې اصله معلومات لري چې نی ورته ورکول کېږي په دې نمبر دې تماسي 0 او 9 3 8 5.
زه پلان میګم د علي کلا د کلي یم نو ولسوالۍ م جاکته ولایت م غزنی ده. زموږ یو تره ولو حاجي محمد نومېده هغه تقریبا 1 کاله بیا وتلی چې نادرکه ده اوس دومره یقین لرو چې چا ویل په ایران کې ده نمبره دې زنګ ووهي. زه چې هم چاخان زه یم او د یو ورور ده او بل ورور دی هغه نومېږي اسلم. نو که کولی چې دې شمېره باندې له ما سره زنګ ووهي او د دغه نمبر ته پیدا کوم 0 او 3 3 3 او 3 0 5. په اخر کې دغه نمبر دی په دغه نمبر دی ما سره اړیکې ونیسي نو 1000 افغانۍ د دغه د انعام د کار چا پیدا کوم.
روجانا یو خاص لري مونږ ورور لږ د سرور په نوم باندې دغه کورمی جنسی کی پاکستانی کورمی جنسی کی ورگ در تقریبا 22 میاشت کی گی یا وشنیمی 22 میاشت کی گی او مصد که چا تا معلومات یا چا پیسبوک میسبوک تس آقا و که دقا نمبر تا دیزنگو سی پر واو یا در اتس و اتات یا اتاو یا 15 سال ویخ. بیا تکرارم سی پر واو یا اتس و اتات یا اتاو یا 15 سال ویخ.
السلام علیکم. د کندهار ولایت دند ولسوالۍ څخه خبرې کوم. دا پیغام دا دی چې د غزنا یو ډاکټر زیدي او رحمان نیز اتویش کال دی چې په روش کال نه اختر پر څلورمه وتلې دي ورکړي که په اړه معلومات لري ما ته پر دا ازګاره اړیکه ونیسي. سپراویا واچا نیوي نسعود نیوي سپراویا واچا نیوي نسعود نیوي.
السلام علیکم. زالی محمد دی پکتیا ولایت د زرمت ولسوالۍ نوی ورکوځونو پروګرام ته خپل پیغام پریږدم. دا چې زما ورور په نوم د ځاځي 8 کاله د مخالو کوره وتلی او بې درکه شوی ده. زما ورور د ځای په خپل نوم ځان نه معرفي کوي. د دې لپاره چې یو مسلمان ورور دی وویني او ویې پېژني بعضې نښې دا دي: درمیانه قد لري، سترګې یې تقریبا شنې او د کلاس منځنۍ ګټه چې مخکې زخمي شوې بېرته کږه روغه شوې ده. دی زما غږ خپل اوري او یا دې د انډیوالانو اوري. معنوي ورورې له مخې د پلان د شماره اړیکه ټینګه کړې او خپله 3 لکه افغانۍ جایزه دې ترلاسه. د اړیکو شمېرې دي 0 او 5 3 دیرش دیرش بلش مره ده سپر او سوا یواتیا پینزو سوا پینزو سوا دیرش اصلاحی تامان
بلی اسلام علیکم دوستان محمد نمیرم خودم در برستان در زلیچه اگیش خبر کام ما یه رو وقت بیشت به نامه رشتر بمیم یه سکیوی چه ندره کسوی دیر موزه پار معلومات نلو دو پیدا محمد زیدی دو سلطان محمد او در گل محمد برور دی در پر محمد و اختر محمد در اکا زیدی شیر محمد نمیری در صد پار معلومات لی یا دی خلال من رواز آوری در تلیفون پرداش مارا جم مستزنگوی سپر دریتا و اتسلیش دریشت سلوار ویا پیندسو نایا سپر یزلی دوام سپر دریتا و اتسلیش دریشت سلوار ویا پیندسو نایا مدر شمزن پلش مارا ده سپر دریتا و اتسلیش یویش یو آیا دو سو تریش یو زدی جوان سپر دریاسا و اتصالیش یویش یو آیا دو سو تریش خدای تامان. سلام علیکم سلطان محمد میرن دبیرستان جلویش گیس خبر کرد ما یو رو رفتی شیر محمد میری دعوت میشیمی چینا در کسانی میزیت معلومات میلیه تاسه پار معلومات داری او یاد میگه واژه مشته دا چې موږ په داشمه راځو نو څه زنګ وي چې پر درې سوه اته څلوېښت یویشت دوه سوه څلوېښت پر درې سوه څلوېښت یویشت یو اویا دوه سوه څلوېښت چې پر درې سوه اته څلوېښت یویشت چې پر درې سوه اته څلوېښت یو دېرش څلور اویا پنځه سوه څلوېښت
اخبار محمد یم د کونړ د ولایت یم او د سرکانو د ولسوالۍ یم او یو نوی یو پیغام پریږدم د ازادي راډیو ټول اورېدونکو ته زموږ یو ماما د ګل په نامه تقریبا د 25 کال کېږي چې بدره کړی د دې په هاړه هر څوک معلومات لري د دې شماره د ټلیفون وي صفر وار یا تلوس کولاس شپږ تلور اته فلور یو جهان مننه.
هلو سلام علیکم هلمند ولایت د نوزاد سید جاجی د کلی اوسیدونکو یم چې زما دوه ورونه دي په دغه نامه سره د لس دولس دیارلس کاله کېږي چې نابره کږي نو هېڅ پته یې نشته یو د ګران محمد په نامه دی یو د حضرت محمد په نامه دی که هر چا ته دوی پته وي خپل شیرني دي ترلاسه کړي موږ ته دې په دغه شمېرې سره زنګ ووي سپر و یو نیوی تلور شپیته درو شپیته تلور آیا شمیرا یو زلی بیا تکرارم سپر و یو نیوی تلور شپیته درو شپیته تلور آیا سلام علیکم
سلام علیکم دست دیگم از این لند آر خط فرد بکن دل از علی دوست فرد ایسه دقیقه می دقیقه دیش زمام آم آورو سی دی جلات خان پن آمدی دی لمن دو ولایتی بروره دی محمد خان آکا مرحوم زیدی که یا دقیقه ایلان یا دی خپل آوری یا بل مسلمان آوری که دل از کانا کیش دی کوه نر لادر یا کسو بروره
مزیغ نبس که جنگ بوده
دقیقه نمبر تا که جنگ بوده شپا و شپا تیر او نا و دری نا دو نمبر بیاز دیگه سپر وسو تنزاس یو سرو ونوی دریس و دونجی و سلام
زما دیو اکازوی دیو رکتی نمی سادلار نمی ری دیلم یولات خبرکو در بولان بلان تکلی و دیران پا پلما و تلی دی دن کنیزه کالی کنی شو رکتی ایت سپت از مستر نسته پا درش میراجی مستر جنگوی سپر و سپر سپر ات دوان تلور تغز مز در تلپون شمیره ده آره و کولای سی چی تغز ما راکازی که خپل ارخز مز خبر آوری خو پا درش میراجی مستر جنگوی کنیز مز طرف سعه سلام علیکو
زما یو زیدی د وکیل احمد په نامه دی خنداوی ولایت څخه خبره کوم یو دوه میاشتې زه کوم څنګه دا راغلی یا چا ته کوم معلومات یې په دا شماره کې ما ته زنګ وی چې په اوه سال ته نور دی نور چا دی سلام سلام پیترا
سلامونه او نیکه هله تاسو ته د ازادۍ راتلو ټول کارکونکو ورودل کوزه بلال ترخی له کابل پکیا کو زما دی او کاږي د پنوم احمد ګل او د پلار نوم یې ده سمار ګل ما چا ته پته نه کوي په دا شماره زنګ وی ډېر مهرباني دی تر اوسه شپږ شپېته درې سوه اویا نهه سوه نولس بس دا شماره ده نه
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0000243461. یو واری بیا وایم 0000243461. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000 42 02 21 12 15. د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو، په دې اړه چې په دغه پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي، که نه وي خیر، بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه ایمیلونه راوستوئ او خپل ورک شوی عزیزان ولټوئ. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزی له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي رادیو د سهار لوونه د ماښام تر 2 بجو پورې خپرونې لري.